لاس پچیشت په احمد شبریم د سادی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کیږي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوږدوونکي دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو او رسنۍ او ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا خوشتنه وروسته له هغه کې چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې وشل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12مه پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو، د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلور نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی وو. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولای شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړمې عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمېرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 10 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین رسپانی د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. میرمن سادات د پرورش کا پونوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل شوی چې موضوع یې په 1980 کلونو کې د خلق ګوند واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورش کا کې د ډیره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشرانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړي. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم رویټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاد کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8% پورې غني کولای شي، خو اوس مهال دا اندازه په سلو کې 4.5% ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی ک تهران د دې موافقه اصول رعایت کړي او د بلستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په چیر له نورو لنجو لاس واخلي، نو د امریکا متحده ایالات به یو تل بیا د موافقې ته ور وګرځي. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. د دې ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان شورا غړی وو. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف وو، د ایران مشر علی خامنه‌ای ته نږدې کس وو او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی وو. د سوری په شمال ختیځ کې د روسي د وی پوځي اډې مخته د موټر بم چاودنه شویده. دا خبر وی سیمیز رسنۍ او په بریتانیا کې مشتي د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ورکړی دی. د حراس الدین په نوم د القاعده مربوطي ډلې په یو بیان کې د دې حمله چ پرون بشو مسولیت و مانه. دا بریت د رقه ولایت په تلسمان سیمه کې شوې ده. د سوری د بشري حقوقو د څار ډلوي په دې بریت کې اوشمه روسي سرتیری ټپیان شوی دی. او روسي خبر ده چې د کورونا وایروس نوی بڼه چې له نشته درې اونۍ راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده اوس نړۍ په درې تر شیوادو کې خبره شوې ده. دا کورونا تر پخوانی ویله یو کس بل ته شر انتقالي شي خو ویل کېږي چې د پخوانی یوې پتیر ډیره وژون کنه ده. د دې ناروغۍ له امله بریتانیا د جنوري له لومړۍ نیټې لومړني ښوونځي بند کړی دي. له تیرو څلورو ورځو راهیسې په بریتانیا کې هر ورځ تر 500 ډیر کسان په کورونا اخته کېږي. اساجی رادو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف داده چې د افغانانو روحیه مړشي او خپلواک ژغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره ورسره تردی وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر آزادۍ حمله بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنۍ کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پایل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتنه دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خبروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمي لازادی رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. سو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ رادیو مسؤل او خبريال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبريالانو د هدفي حملو 15 قرباني ده. لده مخکې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دای په هلمند کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان دی، اماس یاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبريال ملاله میوند په جلال آباد کې، او خبريال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووشل شول. د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمي وای په 13-15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو، یعنی په غور کې د یو خبريال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا د هدفي وژنې د دې لپاره کېږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حمله چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنون کې دي او باید پای ته ورسیږي. د خبريالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
وړاندې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې هم د افغانستان په ښارونو کې د هدفي وژنو موضوع څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته راشم، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه. صوبې کابل ورځپاڼې په افغانستان کې د خبريالانو او مدني فعالانو روسي هدفي وژنې دردونکي بللي او د دې لړۍ په درېدو یې ټینګار کړی دی. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندې راغلي خبريالان د خلکو د دردونو او حقایقو منعکس کوونکي دي. او د دوی په وشل کې دو سره د تیرو څو کلونو لاسته راوړنی لستر ګواړ سره مخامخ کیږي. لیکوال د سولې پروسې په تړاو لیکلي، هغه سوله چې لومړني قربانیان خبري اعلان وي، دوهم قرباني به د ټولنې عام وګړي وي، او په دې سره به د دې ټولنې وستر هستي له خاورو سره خاورې شي. ورسپانې پر حکومت هم توند نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دې لړۍ د درولو لپاره عملی اقدام نه دی کړی. صوبې کابل ورسپانې پر حکومت ټینګار کړی چې د بیان ازادۍ په تړاو خپل ژمنتیا ثابته کړي، هغه ازادي چې د ورسپانې په باور افغانستان بل هر ظلم او افراط څخه وژغوري. د مسیر ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ډېرې دونکې ناامنۍ او د چارواکو تکراری ژمنې. ورسپانې په وروستیو هدفي وژنو ته په اشاره لیکلي چې چارواکي بیا هم د دغو پیښو په تړاو د پخوا په څیر تکراری او فیسبوکي ژمنې کوي، خو د لیکوال په خبره وضعیت ورستربلی د ترینګلتیا په لور روان دی. ورسپانې پر حکومت نیوکې کړي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو د ډېرېدو تر څنګ د هیواد په ګوټ ګوټ آن په ډېرو حساسو او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې سیمو او ښارونو کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي. د لیکوال په وینا حکومت یوازې د روان وضعیت ننداره کوي، هر څه یې تر وې اعلامي خپرولو، غندنې او د وژنو د ارقامو تر اعلان پورې محدود کړي. لیکوال دغه شان ټینګار کوي چې روان وضعیت هیڅ چاته نور د منلو نه دی، او د وضعیت د ښه والي لپاره ژمنې نه بلکې عملی اقدام ته اړتیا ده. او هیواد دولتي ورسپانې نوې 2020 میلادي کال هیله بخښونکی کال ګڼلی. لیکلی دی چې تمه ده د روان جنوري میاشتې په 15مه له طالبانو سره د افغان حکومت مرکزی پلاوی د سولې خبري پیل کړي، چې په وینا یې په دې برخه کې دواړه غاړي 80% د نظر توافق لري، او تمه ده چې د مذاکراتو دوهم پړاو شي لا سره وړنی ولري. ورسپانې پر خلکو هم شخ کړي چې د با عزت سولې او د ظلم د پیاوړي کولو لپاره یو موټی شي. د لیکوال په وینا همدا اسلامي جمهوریت نظام دی چې دا ملت سره یو موټی ساتلی، او په خبره لدې پرته د ډلو ټپلو نظامونه او یا هم له بهر پر افغانستان ټپل شوی نظامونه بریالي شوی نه دي او نه هم پایدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. اوس هم خپل بحث ته ورګرځو. دا سړی په سپو کې بحث چې په دې کې هم د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو مسله چیرل شوې ده.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج ازادۍ
السلام علیکم ټولو ته د زړه له کومې درنوي وړاندې کوم. دا د ازادۍ چپوکې خبرونه ده. اوس دا سورز نږدې نشته چې یو څوک د افغانستان خارونو کې په نخ نشي او نه وجل شي. ډیرې دا وجل شوی ولسی کسان، یعنی د رسنیو کارکونکو، مدني فعالان، قومي مشران، روحانيون او په ځینو مواردو کې ملکی دولتي چارواکي او کارکونکو دي. افغان حکومت د ټولو وجنو پړه پر طالبانو اچولې او ادعا کوي چې د دلیل امریکا سره تر تړون وروسته د و وجنا او ممنه نوې تګلاره غوره کړې ده، یعنی وجنې کوي خو خلپټ ساتي. د کورنۍ او چار وزیر مسعود اندرابی په همدې تړاو ولسی استازو ته ویل څنګه چې له امریکا سره تړون کې طالبانو منل چې په خارونو کې لوی بریدون او چاودن نه کوي، غواړي په انفرادي وژنو حکومت به سیکا او ګډوډي خبره کړي. د چارواکو په وینا طالبانو د هدفي وژنو لپاره د عبیده کاروان په نامه گزاریزه ډله جوړه کړې چې ولکې له حقانی شبکې سره ده. طالبانو احمد حکومت دا ټول تورونه دروغ بللی، او یو ویان د ازادۍ رادیو ته ویل چې د هغه په وینا کابل اداره دا وژنې په خپل کوي چې په دوه حق د افغانانو د سولې خبرې غډي وډي شي. خو رښتیا څه دي؟ او د دې وژنو تر شا اصلن څوک دی چې په افغان ټولنه کې د ترح او دهشت یو څپ خبره کړی ده؟ نن د ازادۍ چپو کې خبرونه هم دې ته ځانګړې شوې ده. لدی ملمنو سره